درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه دي. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لشتر لږه څوار لستنه مړه کړي او ډیر مالی تاوانونه یې اړولی دي. د نورستان ولایت په وامه ولسوالۍ کې د سیل له کبله نه تنه مړه شوي او نه نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د سختو برښتونو سیل او توپان له کبله 15 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل:
الحمدلله اختر ډیر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت، امن او امان ده الحمدلله.
تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان مولا ولی جان حمزه ویلی وو د دغه شهر اوسیدونکو دی د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانسي. د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي هم اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامست کولو لپاره له کابل سره د امنیتی موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. مولا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیا تحلیل لپاره لزان سره راوړی ده. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې یو لکل زره کسیز اردوی جوړ کړی ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله پلسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د شزو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. د بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. دا خبرونه لاوزه جی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتیدو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې سرلیک کړي ولې سعودي عربستان ته زم او پرون واشنگټن پوسټ رسپانې خبره کړې، د ایران په اړه د خپل حکومت دریسته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرزو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپل شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ابی له تیرور کېدو دوه ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخابولو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ابی یې غړی و مخکښ کاری. دا شی اړخه ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبی د وژل کېدو تر سیوري لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 500 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغه سفیرانو د برطرفي حکومت پرون شنبه صادر کړ، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلنسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه تشوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانې پته ده. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په غزنی کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولي.
ټول کلی تبا سوې ده. که زموږ لپاره په یو کور کې شهیدان مو سو مو خو د خدای انسان ووتل دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیز رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د انجنونو مکاتب پیل.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي. اقتصادي ستونزو اختر څومره تر ستوري لاندې راوستي دی؟
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زمو شخص له ازادي راډیو اوري.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ورکاسي زانو خبرونه هم د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. تیر شپه په غزنی کې سیلابی څپو 15 تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه نړولې دي. په غزنی کې ورشتونو، سیلونو او توپانی بادونو څور زیوړاندې هم یو لستنه مړه کړي او یا ژوبل کړي وو او ترڅنګ ډیر مالی زیانونه اړولې وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورشتونو لامل دغه سیلابی څپې تیر شپه د غزنی مرکز اړوند پار بابا، علی لاله، د خدایداد، خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ 15 کسه مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دپ خبره په سوونو کورنه نړیدلې، خو کرش میره نه د معلومه. خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لویه غمیزه رامنځته سوې ده. نوموړی وایي که د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په موخه نه وای راوتلي، زیات تلفات به یې اړولي وای. ښاغلی مجاهد وایي له پیښو سره د مبارزې ریاست، افغاني سرې میاشتې ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشته کوم د شي وجه چې مجاهدین درې مرزي مجاهدین دا باندې دلی دي اخلګي استلی دي کدا چې وای شي په دې نظام دي خلک ګورې مسلمانانو مرسته نه وای دلته به شهیدانو شمیر څنګهونو ته رسیدلو او تاسو دې دې مرسته دې ناشې خاغه مور ټول مرستندوی دا ورڅ کوم دا وختونه دا چې دا مسلمانان دي تاوان شي مسلمانان دي دې سره باید کوم مرسته وشي.
بلورته بیا دغه سیمې ډیرای کسان هم دوی ته د وراوشت ځانی او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپېته کلن ایوب خان د علی لاله سیمې اوسیدونکی دی. د دوه کور هم سیلابي څپو نړولی دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خیریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. هم په غزنی کې ورشتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یولس کسانو ته مرجوب لاړولې وه، خو ترڅنګ یې ډیری مالی زیانونه هم اړولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شوي او طالبان د انتقاد او زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. مولا محمد حسن اخون دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ په مهال ولست په وینا کې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. دوی له طالبانو غواړي چې د خلکو ژغ واوري او خپلې څرګندونې په عمل کې ثابتې کړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي د محل په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت د ایداوي پرې رديږي.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویلای چې دغه فعلانه نظام چې دی د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه ورکړل شوی وسی.
ښاغلی مومن لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو بندوالي د خصو پر کار بندیزونه په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو لوري د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید دغه ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د بخانه پوزیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
مسله چې د دوی حکومت ننګولې شي د ښځو حقوقي د مکتبونو پرانستل دي دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکاری او د دې ترڅنګ بشري حقوقو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې شوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو ترڅنګ تخصص هم په پام کې نیول شوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي خو یوه کې دا دي چې له تېرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د دې خبرې په باب چې ټول افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د زغم د انتقاد زغم لري په اړه زما همکار د چارو لوی و نظر خاوند بصیر عطا سره مرکه کړې ده او لومړی د هغوی نظر په دې اړه پوښتلې.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یوولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده. خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپله د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده. د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده. د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو. دا خپل په دې باندې دلالت کوي او پاتې سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي. د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ځخ پورته کړي. د عمل اند دي شاهد ورکیو چې د بشر حقوق تر څو لاندې سوي دي. دا ایدا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجرده وو. د بشر حقوق په افغانستان کې تر څو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرېدو سره مدني فعالان، رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی. پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادي په دې خاطر باندې دوی سلفي دوی غواړي چې ژغ چپ کی او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي، رسنۍ خوشاله دي، مطبوعات خوشاله دي، ولس خوشاله دي، تظاهرات نه کیږي، مدني فعالیتونه نه کیږي. حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تهدیدوي، هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي. حالان چې دا د نظام مخالفت نه دي د دوی او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي، بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي. خو دوی د دې اصلاح لپاره هیڅ نه لیوالتیا نه لري.
طالبان ولی په مشخص ډول پر شوزو او انجنونو محدودیتونه زیاتوي؟ شزی په غنو ادارو کې لکاره منسیوي دي، انجنې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای. یعنی د طالبانو هدف څه دی؟
طالبان متاسفانه چې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطی نظریه لري. دوی په خپل داخل کې هم پر دې موضوعات باندې په یو نظر نه دي. تاسید کولای سي چې د دوی د شپږ نیوي کلونو مصاحبې او د مطبوعاتو سره وګوري، ام د وستا وګوري، هیڅ نو تفاوت نه دی پکښې کې راغلی. طالبان متاسفانه د اسلام نورې اسلامي نړۍ څخه په پرتله باندې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطی نظریه لري، چې دا افراطی نظریه عملاً زموږ د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا څخه عملاً دلته زموږ د افغانستان د تعلیم، د ثبات، د پرمختګ، د نړیوالو سره د سیالۍ د مخنیوي په خاطر باندې د افراطي نظریه پر دوی باندې عملاً تفلسوې ده. حال دا چې د خوندو، د تعلیم، د قار حق، اسلام، شرعي حقوق ورکوړي دي، خو متاسفانه د دې تیرو لسو یوولسو میاشتو راهیسې دا ټول حقوق ظلم سوي دي. دا یوازې او یوازې د افراطي نظریې نتیجه ده. زما په شخصي اند باندې طالبانو د تیرو کلونو څخه او نسبت اوسنیو کلونو ته هیڅ نو تفاوت په دې نظریه کې نه دی راغلی.
نظر خاون شغله بصیر عطاو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټاګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي، یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 مورز د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو غیری دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بسپنه ټولوي د وژل شوی او معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او ماشونه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږ بعد دینه چې د بشری نورن پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور ده چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تېرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان تر څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بې وزلي، بېکاري او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره دا اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکینیا رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
کو دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش تر لاسه کوي چې د دې طریقه څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بې وزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې دوه بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر دوه کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور لمخه بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت تر ګرځیدلی چې په سپیشلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم از آزادی رادیو کارکون کو ټولو ته سلام کوم د غزنی ولایت له خګنو د سوالی می سر په تماس کیم ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بسرابونه شپیره د ډېر کورونه یوړو ډېر مالونه یوړو د کوچیانو کورونه یوړو مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه تاسو د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولس ته مسلمان او مجاهد ولس ته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او نور افغانان ونه جړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي په سلګو 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 اختر تیریږي د غمونو کاپیلې دی را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي نه بنګړستان نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي ماشومانو هیري کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جوړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام. اسد لال الدین جا صافی امید زهر مل اسد لال الدین جا صافی امید زهر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
موږ هم د اختر د مبارکي په توګه او د اختر د ډالۍ په توګه د نجیب حق پرست سندره درته ډالۍ کوو.
دمین جڑگی ڈیو وے کرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے در بشل بان تم بلش کلی دتو چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی می دا اختر بشل بان تم بلش کلی لتو چی دش کلو شا پیری ne chhodne ka kudi me tera khar me mehboob ave damayan judgi deva ve dabreshka dashwan shebe analaade sralam ave دے اختر ڈالے نی پا اختر ڈالے
چلور بجی